سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې د بجې شوي د خبري خبرونه تمو ز فريد سيال هرکلی کوم خبرونه په خبرونه پیلو د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت هغه راپور رد کړی دی چې وايي طالبانو د نړیوال ټولنې له بشري مرستو په خپل ګټه کار اخلي. د دې وزارت ویاند حافظ احمد نن پر خپل ټویټر د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عمر خان متقی له قوله ویلي د دوی حکومت د نړیوالو مرستو د شفاف او خپلواک ویش لپاره مناسب چاپیریال رامنځته کړی دی او نه یوازې دا چې له دې مرستو مالیات نه ترلاسه کوي بلکې له حکومتي بودیجې بېوزلو افغانانو سره مرسته هم کړې ده. د ضیا احمد په وینا ښاغلي متقی د خبرې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت له مشرې روزا اوتنبایو سره په یوې کتنې کې کړي دي. ښاغلي متقی د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تازه د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مک مکال ویلي د امریکا د مالیه ورکوونکو په پیسو د یوې ترهګرې ډلې جیبونه ډکېږي. هغه زیاته کړې دا پیسې هغو خلکو ته ورځي چې ښځې او نجونې ځوروي، القاعده او نورې ترهګرې ډلې تمویلوي، د دیني اقلیتونو په ضد قضاوتونه کوي او هره ورځ د بشري حقونو څخه سرغړونې کوي. ښاغلي مکال د خبرې د سیګار د هغه راپور په غبرګون کې کړی وي چې ویلي و په بشري مرستو کې د طالبانو د لاسوهنې سربیره امریکا نږدې 2.5 میلیارد ډالرو مرسته کړی ده. د عمران خان میرمن وایي له خپل خاوند سره زندان کې کتلې دي او د هغه د روغتیا په اړه ډاډ ورکړی دی. د پاکستان د افغاني صدر اعظم عمران خان میرمن بشرا بیبی نن د اګست په لسمه روټرز خبري ایجنټ سویل دي چې له عمران خان سره د هغه لنیول کېدو وروسته د نوړي ځل لپاره کتلې دي. بشرا بیبی د عمران خان د روغتیا په اړه ویل دي چې هغه ښه دی. عمران خان تېر اونۍ د فساد په تور په بند محکوم شو او په سیاست کې هم د 50 کلونو لپاره لګډون منع کړی شوی دی. د عمران خان مدافع وکیل نعیم پنجواتا ویلي هغه نور قانوني ټیم ته یې عمران خان سره د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې. د هغه وکیل ویلي دی چې د زندان ساتونکو ورته ویلي و چې یوازې د هغه میرمن عمران خان سره د لیدو اجازه لري. د پولند د دفاع وزیر ماریوس بلاکشاک وایي حکومت یې د بیلاروس پولې ته د لسزرو اضافي سرتیرو د لیږد پر پلان کار کوي. نوموړي نن ویلي دي چې دیګم هدف د پولو ساتو ځواکونو پیاوړتیا ده. بلاکشاک ویلي دوی د بیلاروس پولې ته دغه سرتیري د دې لپاره لیږي څو یرغلګر وډار کړي چې د برید جرأت ونه کړي. بیلاروس په سیمه کې د روسیې متحد ته او روسیه کې د واګنر جنګیالیو له بغاوت وروسته د دغې ډلې زرګونه جنګیالي بیلاروس کې ځای په ځای شوي دي. بیلاروس کې د واګنر جنګیالیو ځای په ځای کېدو د پولنډ په ګډون د ناټو د غړو هیوادونو اندېښنه راپارولې ده. او د افغانستان ملي د فوټسال ملي لوبډله له تایلند سره نیمه پای لوبه کوي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د لوی وچو جام په سیالیو کې نیمه پای لوبې ته رسیدلې او په دې پړاو کې به له کوربه تایلند سره سیالي وکړي. یا د سیالۍ به سبا د جمعې په ورځ د ماښام د کابل پر وخت د ماسپښین پر 3:30 بجو وي. خبرونه مو واوریدل، وړاندې درته د مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل، د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال ویلي دي چې د امریکا پیسې د هغو کسانو جیبونو ته ورځي چې دوی ترهګرې ډلې تمویلوي او د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې د هغو کسانو جیب ته ورځي چې هغوی د ښځو حقونه له دوی اخیستي دي. دا شی ښاغلي مکال په دې اړه نور څه ویلي دي وړاندې په راپور کې درته تفصیل ولرو. د دې سره جوخت د ناروې د شورا د کډوالو شورا مشر ویلي دي چې په افغانستان کې په 15 ولایتونو کې د خوار ځواکو ماشومانو شمیره له کنټروله وتلی دی. دا چې ولي په دې به هم درسره راپور ولرو. دا به هم راسره واورې چې په کولر کې بیا روغتیایي چارواکو ویلي دي چې د شته غربت په وجه باندې هلته د خوار ځواکو ماشومانو شمیره زیات شوی دی.
زکه نه کنده الک مراوسته زنده غز بیکاره دل کارت را ساز کړی دا دریم کارت او جریش مزه 15 لسره دل کارت شنه والی کن سالو کرے تیرا بیر نه کارت واری بچی 15 لسره بعد بیر ارم
په نړیوالو مسایلو کې بعد دې ته تم شو چې چین او روسیه په ګډه په آرام سمندر کې پوځي تمرینات ترسره کړي دي. دا شاید د دې تمرینات او هدف څه دی دا به هم درته په راپور کې ولرو. پر مطالب هم درته لرو ملتیا مخاله.
د دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ناروې د کډوالو شورا مشر یان اګلند وایي د افغانستان په 15 ولایتونو کې خوارځواکۍ له اضطراري حالته ډېره شوې ده او لا نور د ډېرېدو ویره یې هم موجوده ده. خل اګلند همداشان ویلي دي چې 15.3 میلیونه افغانان د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ دي، خو په وینا یې د بودیجې د شدید کمښت له امله له اړمنو کسانو سره مرستې کمې شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ناروې د کډوالو شورا ان آر سی مشر یان اګلند وی د افغانستان د 14 ولایتونو له ډلې په 15 کې خوارځواکۍ له اضطراري حالته ډېره شوې او تمه ده چې لا نور هم ډېره شي. یان اګلند پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د مرستو کمښت او اقلیمي بدلون د خلکو لپاره چې اوس هم مرستو ته اړتیا لري یو ویرونکې سناریو رامنځته کړې ده. نوموړي همداشان ویلي چې 3.15 میلیونه افغانان د خوړو له ناامنۍ سره مخ دي او د بودیجې د شدید کمښت له امله لږو کسانو سره د خوراکي توکو مرستې کمې شوې چې باید مرستې ورسره شوې وای. یان اګلند خبرداری ورکړ چې که د بودیجې د کمښت ستونزه نه شي، د دې امکان شته چې د خوراکي توکو د مرستو پروګرامونه به د روان میلادي کال تر پایه پایته ورسیږي. نوموړي تر دې مخکې هم د ناټو د غړو په هیوادونو نیوکه کړې وه چې په افغانستان کې له لوږې ځپلو ماشومانو سره خوراکي مرسته نه کوي او دا هیواد یې په بشپړ ناورین کې یوازې پرېښی دی. په ورته وخت کې ځینې افغانان هم وایي په وروستیو کې د خوړو لپاره څه نه لري. له دې ډلې د کندهار ولایت اوسېدونکی نقیب احمد چې لوري خوارځواکۍ شوې وایي د ډېرې مودې بې دندېتوب او ناوړه اقتصادي وضعیت له امله نه خپلې مېرمنې او نه لور ته مناسب خواړه برابر کړي، ځکه لور خوارځواکۍ شوه.
ما خپل یو لور هم خوارځواکۍ و، ځکه چې نه مور ته په هغه اندازه مناسب خواړه پیدا کول شوی. موږ ان اوس وای ته نه دلې چې دا خوړ ورته پیدا کوچی د خپل ماشوم مور باندې په مناسب ډول باندې لوي کې او نو هم تر دې دم پر ماشوم ته دا څور شروع کړی دی چې هغه دا غستونځ مخه ونیسي.
په کابل کې یو میرمن چې یو اتم میاشتنی ماشوم لري او نه غواړي نومې وخستل شي ازادي ورته ویل چې د خوراک لپاره څه نه لري او لام دی عملی ماشوم خوارځواکۍ شوی.
خدامم هو طفلکم کې
خپل او ماشوم می چې خوارځواکۍ دی د خوړو لپاره سن لرو، یعنی چې دوم رسه چې وی خورم او حقي تشیدي شي. لیدې رستونز سره مخیم، نن می هم کور کې ډوډۍ نه و.
د ناروې د کډوالو شورا مشر او ځینې افغانان داسې مهال په افغانستان کې د خوارځواکۍ او بېوزلۍ د ډېرېدو خبره کوي چې تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي وه چې افغانستان په نړۍ کې لستر بشري ناورین سره مخ هیواد دی چې 2.9 میلیونه وګړي یې بشري مرستو ته اړتیا لري، 3 میلیونه وګړي له قحطۍ سره مخ دي او 2.3 میلیونه ماشومان خوارځواکي دي. اوچا همداشان ویلي وه چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلونو له امله چې وچکالي، زلزلې، واورې ښویدنې او طوفانونه به ورسره مل وي، د خوړو د خوندیتوب ناامني لا نوره ډېروي او خوارځواکي هم ورسره ډېریږي. که څه هم طالب چارواکو تر دې مخکې په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین په برخه کې شوې ادعاوې او خپاره شوې راپورونه رد کړي، خو د دې ډلې له واکمنېدو وروسته چې هم مهاله ورسره نړیوالې مرستې کمې او د دوی د محدودیتونو له امله ګڼو مرستندویو موساتو خپلې مرستې ودرولې یا یې کمې کړې، د ګڼو نړیوالو بنسټونو لخوا ډېر کله په افغانستان کې د لوږې او خوارځواکۍ د ډېرېدو راپورونه ورکړل شوي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په افغانستان کې د بیلابیلو خصوصي بانکونو مشتریان شکایت کوي چې اوس هم د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک لخوا ټاکل شوي پیسې نه ورکول کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
حال کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک اعلان کړی چې د نفتي حساب درلودونکي کسان کولی شي په اونۍ کې 6,000 یا 5,000 افغانۍ وګټي، خو د خصوصي بانکونو یو شمېر مشتریان وایي بانکونه نه عملي کوي.
په بخښنه سره چې په دې راپور کې یو څه ستونزې دي، بل راپور د بور شو د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت وایي تیر کال یوازې 4,000 افغان بندیان د پاکستان او ایران له زندانونو راخوشي او بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. دغه خبرې د یاد وزارت مرستیال محمد ارسلا خروټی د زمري باطن لسمه نیټه ملت ته د دولت د حساب ورکونې په پروګرام کې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
تیر کال ایران او پاکستان څخه 4000 افغان بندیان را خوشی او افغانستان ته ستانه کړل شوې دي. دا خبره د طالبان حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال محمد ارسلا خروټی د زمری په 13 نیټه ملت ته د دولت حساب ورکول په پروګرام کې وکړي.
کابو 3000 افغان مهاجرین چې په پاکستان هیواد کې بندیانو د مهاجرینو آتشو او په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفارت په ګډو هڅو د یاد هیواد له بند خونو څخه آزاد شوي. همداراز له بندیانو د کمیسون سره په همغږۍ او ګډو هڅو څه باندې 1000 تنه بندیان له ایران هیواد څخه را انتقال شوی دی. همداراز د نورو بندیانو د خلاصون لپاره هم هڅې روانې دي.
نوموړي دغه شان ویلي چې په دغه کال کې د 800 افغانانو مړي چې د بیلابیلو لاملونو له امله مړ شوي افغانستان ته انتقال شوي دي. د طالبان حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال زیاته کړه چې دغه شان تیر کال 952,509 کسه افغان کډوال له پاکستان، ایران او یو شمیر نورو هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي دي، خو په خبره له هم 1,000,000 افغانان په بیلابیلو هیوادونو کې کډوال دي. نوموړي دا ونه ویل چې دا کډوال په خپل خوښه ستانه شوي که د کوربه هیوادونو لخوا په زوره ستانه کړل شوي دي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې ایران او پاکستان افغان کډوال هغوی چې د دوی په خبره د استوګنې قانوني اسناد نه لري په زوره له خپلو خاورو وویستلي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه وروسته یو ځل بیا نورو هیوادونو ته د افغانانو د کډوال کېدو بهیر تیز شو چې په دوی کې ډېر شمېر په پاکستان، ایران او د ایران له لارې ترکیه او نورو هیوادونو کې واړول. څو له دې هیوادونو خپل د مقصد هیوادونو ته ځان وباسي. دوی امنیتي، اقتصادي او نورې ستونزې له هیواده د کډوال کېدو لاملونه ګڼي. په پاکستان کې یو افغان کډواله میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویل چې په ټولنیزو رسنیو کې لیکل کړي وه طالبانو دوه ځله د دې د نیولو کوښښ وکړ، نو ځکه دې ته اړه شوه چې پاکستان ته کډواله شي.
زه مجبوره شوم چې ما کډه وکړم پاکستان ته راغلم. زه 10,000 روپۍ کرایه ورکوم، دا د 2 میاشتو کرایه په ما باندې پاتې ده. زما دروازه ټکي چې زما کرایه راکا او ما سره دا کرایه نشته چې زه ماته ورکوم. که زه افغانستان ته لاړ شم طالب نه پرېږدي، دلته راشم او د پولیسان مونږ نه پرېږدي. قسم په خدای چې یو شپه نه ده چې زه ونه ژاړم. ټوله شپه د دې اقتصاد د لاس نه، د دې پولیس د لاس نه، د دې مشکلاتو د لاس نه زه ژاړم چې افغانستان ته لاړ شم زما ته ژوند نه کېږي.
نوموړي نه وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې څه ډول لیکل کړي وو، خو هغه وایي چې اوس افغانستان ته ستانه شوي ژوند څنګه دی. له ترکیې څخه افغانستان ته یو تن ستون شوی افغان چې دی هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
مشکلات خود روانی اکم بیشتر بود در جامعه ترکیه موجر اک شرایط بد زندگی داشته بوشم.
پا ترکیه که زما لپاره روانی ستونزی دیره وی دیر بد حالت می تیر کرد. سر لده چه اسناد هم ولری پولیس دی یواش با دوش بی بندی کوی، انسانی ارزخ دیده بخولاندی کوی. مجبور شم راغلم، ما ویل چه وماره وچه روڑی هم ولرو کافی ده، خو از دلتا هم جوان نکیگی زکه کار اصلا نشته.
دیدی افغانانو ستونزی مدی طالبان حکومت دی کدوالو او بیرت راستاری دون کچارو دی وزارت لوایان عبدالمطلب طالب حقانی سره شریک کړي، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نکړ. خو د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال ادعا کوي چې د تیر کال په ترڅ کې دوی له 3,000,000 زیاتو راستنو شویو او کورنیو بې ځایه شویو سره د همکارو موسو په همغږۍ مرستې کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به یوه نړیواله موضوع واخلو. روسیې او چین په ګډه په آرام سمندر کې پوځي تمرینات ترسره کړي دي. د چین د دې تمریناتو هدف څه و؟ له اسدالله الدین یې په دې راپور کې اورو.
د روسیې دفاع وزارت د پنجشنبې په ورځ ویلي چې د دوی او چین سمندري ځواکونو په آرام سمندر کې ګډې پوځي مانورې پیل کړي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د دغه وزارت په حواله ویلي چې په دغو تمریناتو کې جنگي بیړیو، الوتکو او هلیکاپټرو ګډون درلود. د مانورو پر مهال د دواړو هیوادونو سمندري ځواکونو د دښمن یو سمبولیکه حمله هم شنډ کړه. د روسیې دفاع وزارت ویلي د دغه مانورو هدف د روسیې او چین ترمنځ د سمندري همکارۍ او پیاوړتیا او په آسیا سیمه کې د سولې او ثبات ټینګول دي. معلومه نه ده چې د روسیې او چین څه شمیر پوځي بیړیو، الوتکو او پرسونل په دغو تمریناتو کې برخه اخیستې ده. خدا مانوری داسې مهال ته سره کیږي چې امریکا څو ورځې وړاندې سره سمندر ته 3,000 ځواکونه واستول. د امریکا سمندري ځواکونو د تیرې دوشمې په ورځ اعلان وکړ چې له 3,000 زیات سرتیري د سویس کانال لاره سره سمندرګی ته ورسیدل. دا سرتیری وروسته له هغه سیمې ته واستول شول چې واشنگتن وویل فوزیز واکونو یې د جولای په 15مه د ایران هغه هڅې شنډې کړې چې غوښتلې د عمان سواحلو ته نږدې په نړیوالو اوبو کې د تیلو تجارتي ټانکرونه ولجه کړي. د امریکا د سمندري ځواک 15مه خطې په خپل بیان کې وویل دا ځواکونه چې د باټان او کارټر هال په نوم دو جنگي کښتیو ته رسیدلي د دې قطعې د ظرفیتونو له پیاوړتیا او چابکۍ سره مرسته کوي. باټان هغه لویه کښتۍ ده چې جنگي الوتکې یې پر غولي کې ناستای الوتای شي او کارټر هال بیا د سرتیرو او تجهیزاتو د انتقال لپاره ځانګړې شوی. په سیمه کې دغه پوځي تحرکات داسې مهال ترسره کیږي چې د اوکراین د جګړې له کبله د روسیې او لویدیځو هیوادونو په ځانګړې توګه متحدو ایالاتونو او روسیې ترمنځ اړیکې خړې پړې شوې دي. پر اوکراین د روسیې یرغل لا هم روان دی او همدا پرون چهارشنبه هم پر زاپوریژیا ښار د روسیې هوایي برید کې درې تنه ووژل شول او نه نور ټپیان شول. د اوکراین د بیړنیو خدمتونو کمیټې په انځورونو کې چنن خبرې شوې خودل کیږي چې کارکونکي له برید وروسته د سیمې پر پاکولو لګیا دي. دغه برید د زاپوریژیا له اټومي بټۍ څخه 50 کیلومتره لرې شوی دی. دا د اروپا په کچه تر ټولو لوی اټومي تاسیسات دي چې د روسیې په ولکه کې دي او دغه تاسیساتو ته نږدې پوځي فعالیتونو د اټومي ناورین ویره رامنځته کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار د حق راپور په اړه چې د امریکا او ملګرو ملتونو مرستو ته طالبان لاسرسی لري خبرګون ښودلی دی. که څه هم د امریکا او طالبانو د حکومتي چارواکو تل ویلي چې دا یوازې بشري مرستې دي او د ملګرو ملتونو ادارو ته ورکول کیږي، خو مایک مکال ویلي دا د غندنې وړ ده چې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې ته د په خبره د طالبانو په شانې وې ترهګري ډلې جیبونو ته ورځي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش ادارې سیګار د راپور په اړه د امریکا او ملګرو ملتونو مرستو ته د طالبانو د لاسرسي په اړه خبرګون ښودلی دی. که څه هم د امریکا او طالبانو د حکومتي چارواکو تل ویلي چې دا یوازې بشري مرستې دي او د ملګرو ملتونو دفترونو ته ورکول کیږي، مایکل مکال د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې لخوا په یو وخت شوی اعلامیه کې ویلي دا د غندنې وړ ده چې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې د طالبانو په څیر د ترهګرې ډلې جیبونه ډکوي، هغه ډله چې ښځې او نجونې ځوروي، القاعده او نورې ترهګرې ډلې تمویلوي، د دینی اقلیتونو پر ضد قضاوتونه کوي او هر ورځ د بشري حقونو څخه سرغړونه کوي. د امریکا حکومتي چارواکو تل ویلي چې دا یوازې بشري مرستې دي او د ملګرو ملتونو دفترونو ته ورکول کیږي، نه طالبانو ته. د طالبانو حکومت هم وار وار ټینګار کړی چې په دې مرستو کې هیڅ ډول لاسوهنه نه کوي او لاسرسي نه ورته لري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار په خپل راپور کې چې د سه شنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته وړاندې کړ، ویلي چې په مرستو کې د طالبانو د مداخلې سره د امریکا متحده ایالاتو په تېر دوه کالونو کې افغانستان سره 2.15 میلیارد ډالره مرستې کړي دي. د ادارې ویلي چې طالبان له افغانانو سره له نړیوالو مرستو ناوړه ګټه پورته کوي. مایکل مکال په خپل اعلامیه کې دا هم ویلي چې د می په میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتو پراختیایي ادارې USAID ته هم له افغانستان سره د مرستو د څرنګوالي په اړه لیک استولی، خو تر اوسه ځواب نه دی ترلاسه کړی. مایکل مکال ویلي چې په افغانستان کې د بشري ناورین او ګډوډي د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته ډیره شوې ده. په ورته وخت کې مرستو ته یو شمیر ارمن افغانان ازادي راډیو ته په خبرو کې د ملګرو ملتونو د مرستو له نه رسیدو شکایت وکړ. د بدخشان اوسیدونکي مصطفی اکی وی چې مرستې په دې ولایت کې د سیمه ییزو چارواکو لخوا اخیستل کیږي هغه زیاته کړه.
متاسفانه ولایت بدخشان 80%
له بده مرغه د بدخشان ولایت 80% خلک په فقر او بیوزلۍ کې ژوند کوي. همدغو کسانو ته بشري مرستې دلته راځي، خو هغه نابرابري چې دلته دي د بشري مرستې هغه څه چې لازمي دي نه ویشل کیږي، ځکه د سیمې د مشرانو لخوا اخیستل کیږي او مستحقینو ته نه رسیږي او هیڅوک د دې غریب او رنځریدلو کسانو غږ نه اوري.
مردم غریب و رنځریده پاسخ نه میگه.
د کابل اوسیدونکو یو کس چې نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي وایي ډېر مرستې زورواکو ته ویشل کیږي. هغه وویل
د کابل په پنځم ناحیه کې د WFP مسؤلین راغلي وو. د وکیلانو او د نورو پخوانیو کسانو سره د وکیلانو او د زورمندانو خپلوانی سروې کړل. ما ورته وویل چې زه متقاعد یم، درې کاله کېږي زموږ حقوق نه راکوي، موږ یې د مرستو په لیست کې ونه نیولو. هلته د غریبو او عاجزو کسانو غږ نه اورېدل کېږي. هماغه زورمندان او وکیلان چې پخوا وو اوس هم هماغه دي.
تر دې وړاندې د WFP مسؤلونه هم د طالبان حکومت د مرستو په دغه بهیر کې په مداخلې تورن کړي وو. دا هغه څه دي چې طالبان یې تل ردوي. ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوه ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې طالبان د مرستو په دې بهیر کې لاسوهنه ونه لري باید امریکا یو مشخص میکانیزم جوړ کړي.
یکی از دردهای نداشتن یک آدرس سیاسی مشروع
یا درد همداد یو سیاسی مشروع آدرس ندرلود دلکی چه مرست پا مستقیم توگا پخبل حیوات تن ورکوی کی بلکی ملگون ملتون و لسازمان لخواه و نور و همکار و محسسات و لخواه ورکوی کی نوتا واضح خبره ده ده حق دولت تر چطلان چه ورکوی کی اوی ورباند نفوس او فشار داری حال دا چه ده مستقیر منابع لخواه ده شفافیت تزمین قصدمن ده رگواه که شفافیت
داره. به این خاطر باید یک میکانیزم دقیق و روشن باشد.
و مغختل د مایکل مکال د تازه ادعا و پاره د طالبان د حکومت بیان زبی الله مجاهد نظر هم ولرو خو د راپور تر خپریدو پورې زمونږ پښتنه جواب نکړي. خو تر دې وړاندې ویلي چې دوی د مرستو په بهیر کې هیڅ لاسوهنه نه لري بلکې د همغږۍ په برخه کې مرستندوی ډلو سره همکاري کوي. افغانستان د طالبان له بیا واکمنۍ وروسته له سخت بشري ناورین سره مخ دی او د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په دغه هیواد کې 9.2 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو د محدودیتونه له امله اکثر مرستندوی ادارو خپلې مرستې بندې یا کمې کړې دي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي دي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول څورات د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وایي موږ مشکل لرو، نارینه ولې زموږ ښځه معاینه کوي؟ اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
اوس په ختیځ کې کونړ ته ورشو. په کونړ کې روغتیایي کارکوونکي وایي په دې ولایت کې د غشته غربت او بیروزګارۍ په وجه د خورځواکو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. د دوی په وینا چې پخوا په کونړ کې خورځواکي ماشومان کم و خو اوس پکې زیاتوالی راغلی. تفصیل له سیمې څخه په دې راپور کې.
دا د صدابات په مرکزی روختون کې د خوارزواکو ماشومانو د درملنې او پالنې جلا شل بستریزه څانګه ده چې اوس مهال په کې شاوخوا 13 تنه ماشومان بستر دي. د یادو ټولو ماشومانو وزنونه په نشت حساب دي او بدنونو پسې پوستکي وچ شوي دي. بسپری خپل خوارزواکي شپږ میاشتنی ماشوم د خوراکي توکو د ترلاسه کولو لپاره روغتون ته راوسته وایي.
ذکر کړه دلک مراوسته دا نه غس بیکاره دل کارت له ساس کړه د دریم کارت او چریش مزه پنځل لسره دل کارت نه والی کله چالو کړه تیر بیره نه کارت واری بچ کې پنځل لسره بعد بیره ورمو بیره لبی.
د یاد روغتون مسول ډاکټر مولادا دوی په روغتون کې د خوارزواکو ماشومانو د درملنې لپاره پورا سانته وی شتون لري. کنړ کې د خوارزواکۍ پروګرام مسول ډاکټر شهاب راته وویل د خوارزواکو ماشومانو د درملنې او بستر لپاره د مرکزی روغتون په ګډون څلور مرکزونه لري او په شپیتو کلینیکونو کې ورته خوراکي توکي او درمل ورکول کیږي. خو بیا هم د تیرو کلونو په پرتله د خوارځواکو ماشومان شمیر زیات شوه دی.
څلور سنټر موږ لرو، یو په خاص کونړ ولسوالۍ کې ده، یو په څوکۍ کې ډی ایچ کې یو سنټر لرو موږ، او یو په شپخانه کې ده، یو په ماڼوګي کې. نو څلور سنټر لرو د بستر تداوی لپاره، او باقي منده د شپېته کلینیکونو کې او اتلس موبایل ټیمونو کې. په دې ټولو کې زموږ هم متوسط او هم شدید دغه دواړه سویته غزي چې ده، هم د ماشومانو هم هغه میندې چې هغه حامله او شیدو ورکوونکي دي، د دې تداوی ترسره سویته غزي کچه چې موږ څومره ګورو نسبت تیر کال په پرتله باندې سکه موږ سره سوی ته غزي کچه مخ په زیاتېدو باندې دا لوړه روانه ده.
ډاکټران میندو ته توصیه کوي چې باید خپل ماشومان ته تر لومړی شپږو میاشتو پورې خپلې شیدې ورکړي، او له هغې وروسته د شیدو ترڅنګ نرم خواړه هم ورکړي چې دا شیان د ماشوم د بدن په وده او له خوارځواکۍ ژغورلو لپاره اړین دي. په کونړ کې د خوارځواکو ماشومانو د زیاتوالي په اړه په داسې حال کې خبرې کیږي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون سره ډیری کسان بیروزګاره شوي او اقتصادي ستونزې زیاتې شوي، او دغو ستونزو له نورو زیات اغیز په میندو او ماشومانو کړی دی.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس به کندوز ولایت ته ورشو. د کندوز ولایت یو شمېر بڼوال وایي چې سږ کال په یاد ولایت کې د بادامو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. په کرنیزو حاصلاتو کې بادام د کندوزی بڼوالو له قیمتي محصولاتو څخه شمېرل کیږي، او د دې ولایت په چاردی، امام صاحب، اقلیزال، دشترچی، علی آباد او یو شمېر نورو ولسوالیو کې د بادامو باغونه موجود دي. تفصیل له سیمې څخه په دې راپور کې.
د کندوز یو شمیر بڼوالان وایي سږ کال په یاد ولایت کې د بادامو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د بڼوالانو په خبره تیر کال د ژمي په موسم کې د یخې څپې راتګ سره د بادامو ونې یخ ووهلې، او له امله یې سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. پنځوس کلن امین الله د کندوز په چهاردرې ولسوالۍ کې د بادامو دوه سوه ونې لري. هغه وایي هر کال یې له یوې ونې څخه پنځه منه بادام ترلاسه کول، خو سږ کال یې له یوې ونې یو من بادام راټول کړي دي.
نسبت پروسه کال نه سږ کال بادامو حاصلات د سلو فیصدو نه شاید دېرش فیصده بادام حاصل کړی، ولې چې یو خاک باد شو هغه کې ډېر تاوان ورسوه بادامو ته، او یو یخم وه د واوره وشله بې وخته، دا بادام لږ خراب کړ. تقریبا اویا فیصده بادام یې له منځه یووړل.
د یاد ولایت د قلعزال ولسوالۍ یو بڼوال جان محمد آزادۍ روډیو ته وویل چې سږ کال په بازار کې د بادامو نرخ ښه دی، خو حاصلات یې خوند نه لري.
پروش کال چې واشنه ښه حاصلات یې کړی و بادام، او سږ کال حاصلات یې کم دی، بېخي کم دی. اشنه اوس خلکو هم کم کم کړي دي، اشنه خرد پروش هم لږ ښه دی، لیکن سږ کال بادام بېخي کم دي. دا دی ورور چې دا سږ کال واورو یخ ولا یخ بندي زیاته وه، دا ګلان کې و یخ چې ووله هغه یخ ورور غنم هم د بینوي وړل، دا حاصلات هم د بینوي په دغه باندې حاصلات یې کم شو.
د کندوز ښار یو اوسیدونکی عبدالودود چې له شل کالو راهیسې په یاد ولایت کې د بادامو د پیر پلور کاروبار کوي، دی وایي د تیر کال په توپیر سږ کال د بادامو نرخ لوړ دی.
خاطر کې هوا سرد بود، زمستان بعض حاصلات یک ذره کم شده.
د ژمي په موسم کې د بادامو ونې یخ ووهلې، او د ونو د ګل پر مهال د دوړو او خاورو طوفان د ونو ګلان له منځه یووړل، او له امله یې سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې کموالی راغلی. اوس یو من بادام له 2500 نیولې تر 5200 افغانیو پورې قیمت لري.
د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدي وایي سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې څلوېښت سلنه کموالی راغلی دی.
حاصلات بادام نسبت به سال گذشته بدبختانه بگویم که به اثر
له بده مرغه د ژمي په موسم کې یخې هوا د بادامو باغونو ته سخت زیان ورساوه، او سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې څلوېښت سلنه کموالی راغلی دی. یخې هوا نه یوازې د بادامو حاصلات له منځه وړي، بلکې د بادامو ونې هم وچ کړي دي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې په کندوز کې پر شپږ زره اووه سوه دولس هکتار ځمکه د بادامو باغونه موجود دي. تیر کال د یاد ولایت د بادامو له باغونو څخه اته زره او څلور سوه پنځه شپېته ټنه حاصل ترلاسه شوی و، خو سږ کال د حاصلاتو کچه یې پنځه زره او نهه اویا ټنه اټکل شوې ده.
دوی مینی مای ته راورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. که تاسو هم غواړئ چې دغې خپرونې ته خپل پیغامونه راوستوئ، تاسو کولی شئ زموږ د دغې واټساپ شمیرې ته خپل غږیز پیغام پرېږدئ. 00 څلور سوه شل دوه ویشت یوولس څلور ویشت شپږ سوه یو تاسو موږ د واټساپ شمیرې ده، په همدې کې خپل پیغامونه پرېږدئ. ستاسو پیغامونه به د هرې خبرې خپرونې په پای کې او همدارنګه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام کې خپرې شي. وسام برزو لندو خبرونه ده. سرچینی وای د طالبانو وسلوالو په ننګرهار کې د کلید رادیو دفتر ته نوتلی او د دې دفتر مشر فقیر محمد فقیرزی او خبریال جان آغا سالی نیولی دي. دغه خبرو سرچینو د امنیتي ملحوظاتو له کبله د نوم نه خودله په شرط پرون ازادي رادیو ته ویلي دغه کسان د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوي دي. بل سرچینی ویلي چې په پکتیا کې پرون مسبخین د آریانا نیوز ټلویزیوني شبکې خبریال حبیب سراب هم د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دي. تر دې مخکې تیر یک شنبه په غزنی کې د بختر دولتي آژانس یو خبریال سید واحد ابدالی هم د طالبانو لخوا نیول شوی و. د افغانستان د خبریالانو مرکز وای ابدالی په داسې تور چې د هغه په خبریالۍ پورې اړوند نه دی نیول شوی دی ورڅخه پلټنې روانې کړې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزارت هغه راپورونه رد کړي دي چې وایي طالبان د نړیوالې ټولنې له بشري مرستو په خپله ګټه کار اخلي. د دې وزارت ویاند حافظ ضیا احمد نن پر خپل ټویټر د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له قوله ویلي د دوی حکومت د نړیوالو مرستو د شفاف او خپلواک ویش لپاره مناسب چاپیریال لمنځه کړی دی او نه یوازې دا شولې د مرستو مالیات نه اخلي بلکې له حکومتي بودیجې بیوزله افغانانو سره مرسته هم کړې ده. د ضیا احمد په وینا ښاغلي متقی د خبرې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت له مشرې روز او تنبایو سره په یوې کتنې کې کړې دي. ښاغلي متقی د څرګندونې په داسې حال کې وي چې تازه د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال ویلي د امریکا د مالیه ورکوونکو په پیسو د یوې ترهګرې ډلې جیبونه ډکېږي. د عمران خان میرمن وایي له خپل خاوند سره یې زندان کې کتلی او د هغه د روغتیا په اړه یې ډاډ ورکړی دی. د پاکستان د افغاني صدر اعظم عمران خان میرمن بشرا بیبی نن د اګست په 10مه رویټرز خبري اژانس ته ویلي دی چې له عمران خان سره د هغه لنیول کېدو وروسته د نمرې ځل لپاره کتلی دی. بشرا بیبی د عمران خان د روغتیا په اړه ویلي دی چې هغه ښه دی. عمران خان تېره اونۍ د فساد په تور په بند محکوم شو او په سیاست کې هم د 5 کلونو لپاره له ګډون منع کړل شوی دی. د افغانستان ملي لوبډله د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د لوی وچو جام په سیالیو کې نیمه پیاله وبته رسیدلې ده او په دې پړاو کې به سبا له کوربه تایلند سره لوبه وکړي. د لوبه د افغانستان په وخت د ماسپخین په 3:30 بجو ده.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلې په دېونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي دي. یو شمیر اوریدونکو بیا هم له وچکالۍ نه شکایت کړي دي. زوینو ویلي چې کله چې دوی له افغانستانه په قاچاقي لارو تک تدرخه کوي نو په لاره کې ډیر زورول کیږي او هل کیږي. په ځانګړي توګه د افغانستان ایران طرف ته او د غراز له ایران بیا د ترکیه په طرف دغه قاچاقي لارې شې دي. اوریدونکو وایي چې دا ډیره خطرناک دي. د دوی سپارښتنه ده چې افغانان باید پر دې لارو له تګ راتګه ډډه وکړي. یو افغان ځوان چې په اسپانیا کې آنلاین کاروبار کوي په سپوږمۍ کې د افغان جنو لپاره یو نمره ځمکه اخیستې ده. دغه سمبولیک اقدام په څه معنی اولې کړی دی په دې اړه درته له وسیم شینواري سره مرکه هم لرو. خو راځئ په سر کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
سلام علیکم. د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. نوم مې ریاض دی، د ننګرهار ولایت یم. ورور جان، دغه د ایران او د ترکیه په مرز کې خو ولا ډېر وهل شروع دي. په خدای چې بیخي انسانان هیڅ د انسان په شکل نه ورته ښکاري. ولا که دومره ظلم څوک کوي لکه دته چې افغانانو سره کوي. دلته اوس که موږ ته یو لاره وای یا پاسپورټونه جوړېده یا ویزې وهل کېدی، خو بیا به مې یو قانوني لارې به یو څوک تلله وای. خو دلته اوس په کابل کې نه پاسپورټ جوړېږي، نه ورور ګوله څوک ویزه ورکوي. په خدای ما مخکې مې نه باور کوله، اوس مې په خپلو سترګو ویلي د افغانانو نه په خدای چې کیمی ماشین یې ورنه جوړ کړی دی. دا رقم ته وهل، نه لاس ګوري نه سترګه ګوري، بالکل ګوره. دا رقم ته ظلم کوي چې بیخي ظلم حد نه وراوښتی، ظلم ورسره کوي. ګوره په تیږو یې ولي، په ډانګونو یې وهي، په اوسپنو یې وهي. حتی 50 نفر، 60 نفر په یو نفر باندې راتاویږي. ولا ورکه که وسید ویلو درته نه وای مجبور زیر فیرانیان هر څور نه وباسي په لغړه باندې ځان ته لوس لغړې بيد بيد مافي ځان ته چي یو ګوره. دا رقم ته وهل تکول لګ دوی سره چی کوي. نو تاسو نه ما خوښ ته چې ما غوړ سوي ټولو چارواکو ته بيد دی یو څه غمه وخوري، ځکه چې وس هر سړی مجبورې نه زی بل وطن ته چا بل وطن خوخته. ولا کوي څوک خپل وطن پرې دی خو مجبوریتونه نه زی، مجبوریتونه زینو بیا دومره وهل ټکول چې بیا بیچارهګان یو بو وبن شي سکله دومره وهل ورسره کوي کته یو شي سر په نور باندې کوي.
السلام علیکم. د کابل یوشتمه ناحیه کې د هابیتات موسسه خلکو ته خښتې ورکوي، هغه بیا په خټه کې لګوي. زه د هابیتات له موسسې څخه هیله لرم چې خلکو ته صحیح ګارډر د اوسپنې ورکړي، د سرتاخونو لپاره، د هغه لپاره، د چت لپاره ښې اصلي تختې ورکړي، او سیمنٹ ورکی، شګه ورکی، کی خخت او اصلي اولي نمبر خخت ورکی تر څو د زلزلې نه محفوظ پاتې شي. زه د ازادي راډیو نه هیله لرم چې د یو ان هابیتات موسسې سره رابطه وکړي، او تر څو کور خلکو ته د سیمنٹ او شګه ورکی تر څو د خلکو کورونه مضبوط جوړ شي. دوی چې دا کومه کوي خو په صحیح معنا او په خښت توګه دی وکړي. نو په خټه کې څوک خښته نه لګوي، په خټه کې خښته ولګوي. خټه کې چې خښته لګول خو د انسان د ژوند سره لوبې کول دي.
د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه محمد اسلام همت ستاسو سره په تماس کې. له یو خوا که افغانان شل کلنې جګړې سخت وځپل، له بل لوري اوس د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتو پر افغانستان باندې ډېر زیات ظالمانه بندیزونه لګولي دي، چې متاسفانه د دغه بندیزونو تر ټولو لوی زیان مظلومو او بیچاره افغانانو ته رسي، او دغه بندیزونه د طالبانو پر حکومت باندې هیڅ کوم بد تاثیر نه لري. نو د ټولو افغانانو غوښتنه همدغه ده چې دغه بندیزونه هر څه ژر د افغانستان څخه لري سي، تر څو پورې د افغانستان خلک چې تازه یې د آرامۍ ساه اخیستې ده خپل هادي ژوند ته راستانه سي، او د افغانانو ځپل سوی اقتصاد بیرته هادي او پر پښو ودرېږي. نو دغه بندیزونه چې کوم د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتو د طالبانو پر حکومت لګولي دي، د دغه بندیزو متاسفانه تر ټولو لوی زیان په خپل افغانانو ته رسي. وسلام په احترام.
سلامونه، نیکی هیلی احترامات وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. بشیر یم د لغمان څخه. زموږ د ډېری افغانانو یوه دغه ستونزه ده، غواړم چې د سره شریک یې کړم. کومو کسانو چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی ده، او اوس په اوس وخت کې په افغانستان کې پاتې دي، دغه کوم ایسایوي کیسونه چې مخته وړل کېږي په ډېر سټور شکل سره مخته وړل کېږي، یعنې په نشت حساب دي. یعنې زموږ ډېر وخت خوشحالو کیسونه بیخي مخته ځي نه. زموږ ستاسې د محترمې ادارې څخه دا هیله ده چې زموږ غږ د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت پورې ورسوي، تر څو زموږ دغه ستونزه چې د ډېری افغانانو ده ډېر مشکل سره مخ دي چې دا حل شي. مننه.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. ما دا پیغام نشر کړی چې د افغانستان خپل بچیان او خپل حکومت اوس ملت ته ډېر ښه خدمت کوي. اوس داسې بعضې پروژې په مخ بیا یې هغه ډېر دوام نه لري. بعضې بندونه، کوچني بندونه چې دي چیرې تړلي، هغه شیل بېرته پسې یوړو. دوی باید کارونه ډېر پاخه وکړي چې یو سل کاله یوه پیړۍ خو دوام ولري. نو بعضې کارونه چې کوي پیسې ملاکي دي، نو ښه پاخه کارونه دې وکړي، او دا پیسې دې راځي نه مصرفوي، شپه ورځې به ځان یوه کړي. انشاءالله وطن په ترقي روان ده، الله دې ور خیر کړي.
سلامونه او نیکی هیلې د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. غوصلات او هیلې هم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه. هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ ډېر زیات وچکالي ځپلې ده. په تیرو کلو کې دلته برمې وهل شوي وې چې هغه ټولې په چیدو د کاروزونو کاروزونو خو مخکې مخکې وچ سوی و. نو د مسؤلینو څخه مو دا هیله ده چې زموږ غږ واوري او دلته د فرهاد بند چې دی په دغه باندې کار شروع کړي. د فرهاد د بند درې ځلې سروې سوی ده خو لا هم کار نه دی شروع سوی.
السلام علیکم، زه عبدالروف کاکړ یم، بلخ ولایت چمتال د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. پس د سلامه د افغانستان د اسلامي عمارت د محصلینو څخه غواړم چې د چمتال ولسوالۍ ډېرې ناخوالې او تکلیفونه لیدلې دي، نو موږ غوښتنه کوو چې دې ولسوالۍ ته توجه وسي. زموږ سړکان ډېر کنډو کپار دي، اوبه مو په ساور کې وچې سي، تر کوسه پورې اوبه وچې. موږ غواړو چې زموږ سړکان ته توجه وسي او زموږ سړکان جوړ سي. السلام علیکم.
زما سلامونه او نیکې هیلې چې د ازادۍ ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته ورسیږي. خالد افغان د کندهار زیم، او د طالبانو د مشرانو یا د نورو لړپورو چارواکو څخه مونږه هیله ده د طالبان چې پر افغانستان باندې واکمن سوي دي، ورځ در بلې حالات ډېر خرابېږي، خلک د کارو څخه بې کاره کوي. په کندهار په ومینای کې طالبان راغلي و، دا پسیو ولا او دا کمیټران ولا ګره بند کړی دي، وای خلکو ته فلمونه او دا شامو کو، دا خلک مجبور دي، د مجبوری سره وتلی چې دا خلک چې شو کې سم د لاسه، خلک بیکاره کوي. په شار کې لړې والا چې یا کریوي زنج غواړي، درې درې زره افغانۍ زنج غواړي، هغه ګرده بې وزده خلک چې کارو زمینه نسته په افغانستان کې، کاروبار نسته، او اته مزدوري دا مزدوري لا نسته، چې څوک مزدوري کوي مزدوري لا نسته. یعنی یوازې کندهار نه ټول افغانستان د ستړي بحران سره مخامخ دی. نو زما د جمع مشرانو صدا هیله ده چې یا چې د کار مزینه ورته برابره کړي، یا چې په دا خلکو کار نه لري چې خپل خواري وکاږي. خلک ډېر سخت مجبور دي، سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. زما دغه غوښتنه چې د لوړپوړو چارواکو
سلامونه د ازادي راډیو قدرمندو کارکونکو او اوریدونکو ته. محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسیدونکی، خدا مهال د مرکز کلات نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. قدرمندو، زه یو تن محصل یم د میزان ولسوالۍ، خو په مرکز کلات کې د مسافرۍ شپې ورځې تېروم. هیله کوم چې زموږ پیغام نشر کړئ. دلته محصلین او شاګردان د مکتب د دورې شاګردان د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. د اوسېدو ځای نه لري، مخکې به زده کوونکو لګیا درلود، هلته به ډوډۍ ورته ورکول کېدله. پس لګونو زده کوونکي وه، حتی شپږ اووه سوه اته سوه به د ولسوالۍ مسافر زده کوونکي وه. متاسفانه به درته ووایم چې دغه زده کوونکي اوس د سکونو تراشه وسوي دي، ځکه چې مصرف یې ټول شخصي دي، شان ګران دي، مور پلار نه شي کولی هغه شخصي لګښت په یوازې سر پوره کړي. نو دوی خپل زامن له همدغو ځایونو څخه راایستلي دي، دولت هم هېڅ توجه نه ورته کوي. هیله لرم چې و دغو زده کوونکو ته یو ځای برابر شي. په دې ګرمۍ کې برق نشته، اوبه نشته، سیستم ټول سره خراب ده. نو ستاسو څخه مې هیله هم دا ده چې زموږ پیغام نشر کړي، او زموږ حق یعنی بدله شي او دغو زده کوونکو ته ورکول شي، او د محصلینو لپاره یو ځانګړې لیلیه جوړه شي. ډېره مننه.
السلام علیکم، زه حمید الله د پاکستان د بلوچستان د ضلع د کوی څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. دغه په باجوړ کې چې کومه کیسه پېښه شوې ده، دا د علماو په غونډه کې چاودنه شوې ده. دا غیر انساني، غیر اخلاقي، غیر مسلماني کار ده. دا موږ په کلک کوټکو سره غندو. دا مسلمان دا کار نه کوي چې په جوماتونو او په غونډو د مسلمانانو او په غذای کې چاودنې کوي. دا د کفارو کار ده. وسلام، دا پلانونه دا ټول د کفارو پلانونه دي، د کفارو کارونه دي.
السلام علیکم، د ازادۍ کارکوونکو ته خبره کوم. د مسلم باغ د کیل د څخه ناغپار دا اسکولونه چې دي، دا زموږ اسکولونه خو تعلیم نه شته، پکې زموږ کوچنیان هغه چې بې تعلیمه پاتې شوي. نو بیا موږ څه خمس دا خواهش کوو دا زموږ د کوچنیانو غم دې وخوري، او زموږ کوچنیان بې تعلیمه پاتې شي. معلمانو خپله اردونه د زده کتابونه یې د اردو په کښې واچول، مګر د معلمانو خپله اردو تعلیم نه ده کړی. نو بیا به کوچني ته څنګه تعلیم ورکوي؟ نو هیله کوم چې دا زموږ د اسکولونو معلمان دې بدل شي، یا دې د هغو ته تعلیم ورکړ شي چې زموږ د کوچنیانو تعلیم وکړي. زموږ کوچنیان دغسې بې تعلیمه پاتې شو. مرزدي خالي د میدان دپاره د میدان دپاره خو نو په دا ګرمۍ کښې زدي کوچنیان، مګر فایده یې نه شته. دلته کور ته راشي، پوښتنه ځینې وکړو، یو شی یې هم نه ده زده. چې پوښتنه ځینې وکړو د اردو څخه بیا تر انګلیسه پورې یو شی یې هم نه ده زده. نو خواهش مې دا ده چې دا زموږ د کوچنیانو
او ریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دهیله دغه کوم ستونزې مو چې یاد کړی او دغه کوم سپارښتنې مو چې وکړي دا د مسؤولو چارواکو او خلکو تر غوګونو ورسېدلې وي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 300 22 11 22 201.
وسیم شینواری هغه افغان ځوان دی چې په اسپانیا کې آنلاین کاروبار کوي. د په دې وروستیو کې په یو سمبولیک ګام کې په سپوږمۍ کې یو نمره ځمکه واخیسته او په خبره یې د غزمکه د افغانستان په نوم ثبت ده او د نجونو ښوونځي ته ځانګړې شوې. د دغه ځمکه له هغه شرکت نه اخیستې چې له تیرو 10 کلونو راهیسې په سپوږمۍ کې په سمبولیک ډول ځمکې ویشي. دا چې دغه اقدام یې څه ډول کړی دی، څومره لګښت پرې راغلی دی او هدف یې څه دی، په همدې اړه مې د یوې مرکې په پیل کې ترې وپوښتل.
دغه لونر ریجستری په نوم یو کمپنی ده چې له تیرو 10 کلونو راهیسې په سپوږمۍ کې ځمکې خرڅوي. دوی یو ویبسایټ هم لري چې هر څوک کولی شي په ډیر اسانه او عادي ډول دغه ویبسایټ د لارې په سپوږمۍ کې ځمکه واخلي. دوی بیا اسنادونه هم ورلېږي. نو چې ما څېړنه وکړه په دغه لیست کې د ډیرو هیوادونو نمونه شامل وو، خو د افغانستان نوم پکې نه وو. دا زما لپاره یو هدف شو چې ملزه هم د افغانستان نوم په دغه لیست کې شامل کړم.
شینوار صاحب، سپوږمۍ ته تاک خو یو پیچلی کار دی، ممکن راتلونکي کې ټکنالوژي دغه کار یو څه اسانه کړي، او دا چې بیا افغانان هلته ورځي ممکن بیا نو پیړۍ وخت ونیسي. دغه اقدام مو د څه لپاره وکړ؟
په سپوږمۍ کې د افغان دینجونو د مکتب لپاره ځای اخیستل په دې خاطر چې له ډیره وخته په هیواد کې د نجونو د زده کړو پر وړاندې ښوونځي او ادارې بندې دي. ما غوښتل چې زمونږ خويندې ناهیله نشي او نورو هیوادونو ته یو پیغام ورسی چې افغانان د نجونو د زده کړو په حق له ډیر یو مثبت او روښانه فکر لري. دغه سپوږمۍ ته تلل په څه ډول تلل، امکانات برابرېدل نه برابرېدل، دا د ټکنالوژۍ او د وخت سره سره خبرې دي. موږ ته مهمه دا ده چې خپل هیواد افغانستان د سیالو سره سیال کړو او نورو هیوادونو ته یو پیغام ورسو چې افغانان په هر څه پوه خلک دي، روښانه او مثبت فکرونه لري. بعضی حالات بداسي چې عملی اقدامونه نشي اخیسته، خو ان شاء الله د وخت سره سره به هر څه سم شي.
اکثر سره ممکن دا پوښتنه هم وي چې په سپوږمۍ کې د نمرې اخیستل یا په یو ډول سره د نجونو د تعلیم لپاره د ځمکې اخیستل به دا لګښت هم له ځان سره ولري. ښه به نه وای چې دا لګښت مثلا عملا افغانستان ته لیږلی وای او په عملي توګه یو څو نجونو له دغه لګښت استفاده کړې وای او په شخصي ډول یې زده کړې کړې وای.
بعضی افغانانو دغه سوالونه راپورته کړي دي چې په دغه پیسو باندې په افغانستان کې یو خونځای جوړ کړی وای. نو هغه ته زما دغه پیغام دی چې دغه ځمکه په ډیره یو عادي قیمت باندې شوې ده، یعنی هر څوک کولای شي چې دغه ځمکه واخلي، د 500 ډالرو نه تر دې 1500 ډالرو پورې پلورل کیږي. موږ د پاره مهمه خبره ده دا چې افغانستان خپل هیواد د نورو سره سیال راوستل دي، نورو هیوادونو ته یو مثبت او لوړ پیغامونه رسول دي. لکه څنګه چې یو څو وخت مخکې په افغانستان کې یو سپورتس موټر جوړ شو، ګینه د سپورتس موټر په نورو هیوادونو کې خو بل هاډی ردی، خو چې افغانستان کې جوړ شو نو ټول نړۍ ته یو مثبت پیغام ورسید.
په اسپانیا کې میشت افغان وسیم شینواری وو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو.
السلام علیکم، دا زادر ډیټول کارکاون کې السلام علیکم کې هیله وایم.
هیله وایم. یایم زاکل خان د خوست ولایت سپیرل سالای څخه ما پیغام داده چې د میګ زوی ته زه د خوست ولایت سپیرل سالای یم، هلته چې کوم زلزلې ځپلې کړي نه وې هغه زه ته چې کوم موسسې رغولې وې هغه موسسې کې خو خلک تل واسطې کړو وکه تل واسطې کړ کو د عمارت مسورونه همدا کړو دی چوال خو مې ښځه بند کړي میګ وطن ته دا موسسې باید رونه شي او بیا چرسی باید بیا په ښه ترتیب سره خپل کور اجرا کړو داسې نه چې کوم کس واسطه ور جوړه کړو به بیا هغه هر شی روپۍ هر شی ډېر وي کری یغ ریغ وي موږ ته چې کوم کری نه جوړولو کې وتل دی هغه زه نه ته درې سوه ډالر کوي څوک چې واسطه لري څوک چې واسطه نه لري هغه ته اووه سوه ډالر ورکوي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو قدرمنو کارکوونکو، زه د کندهار پوهنتون د انجینری پوهنځی یو تن محصل. زموږ مشکل دغه دی چې زموږ پوهنتون کې نوي استادان بې تجربې استادان ټاکل شوي دي. هغه واسطه باندې ځینې ملان دي، ځینې د ملانو وروران دي، ځینې د ملانو خوریونه دي. موږ ته سم درس نه دی راکړی او نمرې نه راکوي. نمرې ټول پنځه پنځوس څوک چانس.
السلام علیکم ازادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلام. دا کندهار دی او په کندهار کې طالبان د سلمانانو هغه عکسونه چې دوی په دوکانو کې سره وړي د هغو مخانې ورتور کړي ګرځي الی ده او حتی د چرګانو دوکانونو ته سي وګوري د چرګانو عکسونه او مخونه یې هم ورخراب کړي چې یعنې دا بوتان دي. واقعا چې په دغه عصر کې جالبه خبره ده.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. زه احمد الله د کابل ولایت د صد ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زموږ په ولسوالۍ کې ترخیر کوچانو په نامه دي. دا زموږ سره زموږ سیمې خلکو سره سخت ظلم کوي. د خلکو فصلونه په مالونو باندې خوري او شپې مالونه باندې خوري، فصلونه غنم باغونه او للمي دا ټول پې خوري. او دې کې یو اوزې والا د امیر ده غری شپه ته اخیسته اوس په زور زموږ نه غر علي غوټې ورکوي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه خبره کوم. دغه زموږ سپین کارټونه چې دي پر دغه باندې دغه موسسات والا اوس دغه کارټونه په لاس کې دي د خلکو نو مرسته نه ورکوي. کارټونه ورسره دي، هغه نورو ته نور کارټونه ورکړه، ژړ کارټونه د هغو سره دي. دغه خلک چې دا سپین کارټونه ورسره دي دا ټوله خوار او غریب مسکین عالم وه. نو دوی راولاړ سوله کارټونه ورته واړوله، په هغو کې بډایان و هر رقم خلک پیدا کیږي. دوی کارټونه ورکړله نو د سپینو کارټو والا ګرد خواران پاته دي، کارټونه ورسره دي او ټوله مسکینان دي. موږ د لوړ مقام څخه دا هیله او دا غوښتنه ده چې بیرته دا خلکو ته موسسات شروع کړي چې دا کارټونه ورسره دي، دا کارټونه یې بیرته قبول کړي. وسلام.
سلام علیکم. زما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې دلته زموږ په هلمند د نزاد په ولسوالۍ کې اوبه سره لږ شوي دي، باید داسې اوبه وچکلي د شرکت بېخي.
سلامونه نیک هیلې احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ما سلامونه قبول کوي. زه احسان الله احسان د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ څخه احوال درکوم چې زموږ په بازارو کې تر اوسه پورې سودا ډیره د پخوا په پرتله کمه ده، ځکه چې خلک پیسې نه لري او توان نه لري چې د اختر دپاره څه شان واخلي. دا چې اختر ته د ګوتو پر شمیر باندې څو ورځې پاتې دي، پخوا به په داسې وخت کې په بازار کې د ګڼه ګوڼې او رش زیات وه او لار به نه پیدا کېدله. او اوس چې دی دا کیسې مسې نشته، بس دکانداران ناست دي، کله یو څه سودا شوي او کله نه. او داسې حالات دي زموږ په افغانستان کې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي جوړ او روغ بیاس. محترم زه د غزنی ولایت ناویر ساده شاعر مزمل بدری غزنوال خبره کوم. نو له تاسو خدای هیله کوم چې د موږ پور ساده کې د سیده یو حوزه د سکراپ نامه نو دا ځکه یو هیڅ یو شبکه نه لري او بل کاریزون هم نلیدلی دی باید دی پاملرن رو تبا کردی او دی او بوت ایس لاسرسای نکیگی نو نتاج خود اغا غوختن که ویسی دی موگ دی اغا غوختن را پرکی هلام واسا
سلام علیکم دا زادی طول قوردون کلکون سلام وایم دی هلمان ویلایت خواه او دا غا دی هلمان ویلایت کم ریاست چدی دا غا کندیانو کی اچی رکمت مای بیندی ورور دغه ته یا پتیر حکومت مایبینه په ملکیان کې نشته کې دغه ته مطلق روپی نور کوي وا کونډیان چې دغه قوم نه نشته کې په ملکیان نشته کړی دي یا کارتون اور بند کړی او وختي شي کارتون دلول او دې طالبان کونډې اعتماد شي هغه په سیمه مکمل ولا کوشش زره غوانه کوي کې چې شای نه پری د طالب مایبه هغه مشفته زره غوانه کوي ورور د ورور د مور د مېری چمنه شروع دي نو ما دغه لون مشران مکمات خو ما دغه هیله ده چې دغه د مور د مېری چمنه دینه کوي باید یو حکومت شي یو نظام شي یو کار کتار شي نو دا د اورېدونکو ته سلام وایم او دغه د رادیو کارکون ته دغه پیغام چې دغه ما پیغام نشر کړي وسلام
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00420211420201
فکر کرم پیاری سرچری سرچری ما زخلیم جبر ناکا یاوری ما زخلیم جبر فکر کرام تو یاری مپلیا سرچری ما زخلیم جبر ما کیا وری ما زخلم جب الا ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم ایک چچی نازلی یا بی وفا منجو سوی چلٹی اے نلل تو زرزری نازخ دن جبر ما کیا بری نازخ دن جبر فکر کرام تو یاری مپلیا سرسری ما زخلی جبر ما کیا بری ما زخلی جبر ما زخلی جبر ما کیا بری ما زخلی جبر